خو تکلیف یو سه خول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن څه لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانیان سره نه ده سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمني نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تعزیري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپله اکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او که نه. طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2020 میلادي کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخې دی سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډېر بحثونه ورباندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې لامل سوتانه زخمیان سول د موږ تاسو هیواد وال او بدبختانه وایم چې سوتانه بندیان هم دي ته پولیس سره نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیږي هغه کینا هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییرېدو ده او هغه رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي د څه پرتله یې ډېر زیات سره توپیر لري نو
بلی ورخیل سب علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي چې هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې شپېته په صداغه شخړې دلته پال کیږي بعد بختانه وایي او دغه سلوی فیصد یا دیر فیصد نور شخړې سیدی دلته د کاروبار په مسله ای نور مسائل راځي ما باندې سره دوی ما شخړې سره را مای ستسي خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفروي اغه نور افغانان کاروي دوه ډلې کیږي دوه گروپونه سره کیږي هغه دوه گروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریب او د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتونه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کی دغه دوه ډلې خپل مامایز کی سره په شخړه باندې بدل سي دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو وبای کی یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دوه واغه بیچارهګان نور مابای کی وکړول او هغه یاغه د تباق له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول
ډیر مننه بیا هم تاسو ترازو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په سمانا دی او څه عواقب به ولري
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته بل لکه څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دې په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورت کړل چې د دې په وینا باندې په جرمنی باندې کې ښکېل وو متاسفانه ما مخکې هم تیر ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته د ډیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدل اما ورسته لدې ممکن وضعیت دغه سې نه وي ظاهرا خدا سکاري او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي
بله سلیمی صاحب تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ باسونو کې
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي یعنی هغوی به نه ډیپورت کیږي همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورت باندې یا په دې تېرو کلونو کې روسیې ته ډیپورت نه دی شوی دی او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر وو دغه پړای مو ویلی چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي متاسفانه دا غسه هغه خو خام شوی دی یعنی دوه ګونی چلندونه او ورستوی ممکن شایدانو یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې جبه په کورسونه کې ګډون وکړي هم افغان کډوال ته اجازه نه و او ورستله 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو نو معمولا دلته خو د واده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوال سره چلند کیږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لېږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومات سي څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت سي او یا هغه خلکي سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا خواني دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري. متاسفانه سي هغه الته ډیپورت سي دغه ځون خلاف خطر کې سوال تا الته خو غوي ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سي خپل منځي شخړې او دغه سي بي بندماري ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم چې جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ، متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سي په پاریس کې د افغانانو له خپل منځي شخړې وروسته چې پر رسنیو کې زیات غوغا هم ور باندې جوړ وسول، هلته له دې پیښو وروسته د چارواکو د خوا څه باسونه سوي دي، هلته د ځایي رسنیو د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی و چې تاسو ته معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په هغه لاریون کې هم یو څه ګډوډي رامنځته شوله. هغه لاریون په ګډوډۍ بدل شو، ډېر تاوان زیان خلکو ته ورسېد. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي چې افغانان د ټولنې ته درګه ته زیان رسوي، افغانان جنگ خوښوي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دغه د دوی له امله دغه ولس ته زیان رسیږي، دغه ټولنې ته زیان رسیږي. په خصوصا د دوی دغه کوم افراطي ګوند چې دا افراطي ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلان دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو زه له افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه سې کړنو نه، دغه سې له دغه سې بندوباري نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي هلته ژوند له ګواښ سره مخ وو، هغه افغانان ته هم دغه کارونه دوی زیان ورسوي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک چې نوي راځي.
ډېره مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا زلمیان دي، تنکي ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونې کولې؟
دوی خو چې کوم مرقام خپاره کړي دي، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دېرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپاره کړي دي، هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله، بخښه سلیمی صاحب. اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کیږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغه هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتمان په اروپایي وادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن د نور اروپایي وادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل زیب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي؟ په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم سته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریځ په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریځ به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دوی په مقابل کې به خپل دریځ بدل کړي، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازه وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه راپدې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی ده. او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کی. او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، په تیرې ورځې پیښه کې دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغسې کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي، دلته دولت شته، قانون شته، لاړ شي دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنې، نه په خپل سری شخړو بنې.
بل مننه سلیمی صاحب. جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا دیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمین شته، ځکه ځینو عربي هیوادو کډوال چې دلته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورت شي. متاسفانه
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري. پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله، هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي. د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی؟ یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي، هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
هو، د قانون له مخې خو اپیل کولی شي. یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولی شي. تا داس مرحلی دی چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ډیپورټ حکم پې کېږي، دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی. او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم تغییر په کې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغو عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي. او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب. تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي. دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي، ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې له خپل اولادونه ور ته مه غورځوئ، خپل اولادونه ته خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد ته دغه ځای پورې کوئ، په دغه سې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد به هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چېرته په وطن کې امن راغی، سوکالي راغله، سلیمی صاحب به شاید حال وي، تاسې به شاید حال یاسې چې په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي. یو هم نه پاتې کېږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن ده. دا ټولو څخه مې هیله دا ده چې خپل وطن کې پاتې شي، او هغه د کوم اولادونه به نه شي چې هغه کومه سرمایه گذاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
بلې، اورخل څه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شیان چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي؟
هو، دغه پروګرام مونږه شروع کړی ده. پخوا خو ډېر کم و، محدود و، اوس هم وسیع کړی ده. ورځ تر بلې وسیع کېږي، حتی تر کوره پورې مونږ دا غږ رسوو. قانون ورته تشریح کېږي، خصوصا کوم مملکت کې سیاستو مونږه فرانسه کې چې دلته دغه قانونونه دي، باید دلته دغه قانون احترام وسي، دغه قانون باندې باید دلته ژوند وسي. ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ته یوې ټولنې ناراضي سیالته نه چارچوب صحیح شیب نسته، او دلته راځي ته یو چارچوب کې زندگی کوي. نو طبیعي خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان باندې منی، او هغه قویدات تر هغو ته په ځان عملي کوي، زړه تنګي او داسې هم ورته پیدا کېږي. زموږ افغانان خو بیا هغسې سرکښه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دغه پروسه مونږ پیل کړې ده، او دا دې ته به دوام ورکړو، او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم، بلجیم ده، آلمان ده، او سویډن ده، او ناروې ده، مونږ له ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندی اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
لکه څنګه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له 18 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 18 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغو سرپرست هغه سرپرست وي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې کمۍ او کوستۍ دا د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپله ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې ښه نه ادغام کیږي، یا د قوانینو په اړه ښه معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بل اسلامي صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی شوی دی، په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه خو که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بل داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، دغو تعداد زخته ډېر و، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو. که نغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته، ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله، او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو، له مجبور نه چې راځي دلته د ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه که هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یاد وړي مې وکړه، په بیزای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانیږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي، هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی، په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم موږ، نو که هغه کسان خدای مکر چې په خواني دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورټ سي، او طبيعي خبره ده چې دوی ته هلته مشکل وي، دوی ته هلته سر خطر وي، دوی ته هلته ژوند خطر وي، دا طبيعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغه سې ښکاري چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي، هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې، ممکن تاسو هم په جریان کې وئ. نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې ښکاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی، او که مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنیو ته. نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشې کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښوولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله د بخنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو اوریدنن مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.